یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي دغه ټیم قطر ته سفر وکړي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر روانولی نه کیږي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان وایي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر روانونه نه کیږي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې په علي شورا کې یو به خبره سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوي به نن هم قطر ته له سفر پاتوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې وختل سي نن سهار ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د دې سفر د احتمالي نیټې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سوال شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوه ټاکل شوی. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ټول ستونزې لري سوي دي او دوی د خبرو لپاره چمتو دي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شو او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په علي شنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ.
تیر شپه د علي شنګ ولسوالۍ د کوټلې په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ایز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یو سیمه ایز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولت زیوی په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو شمېرې نه ده یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د هرات ولی وانجلانی فرهاد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړې چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه رسیدلی.
دا ولسوالی په مرکز کې جګړې څو ساعته دوام وکړ. لبه د مرغه په دین خطو کې یو ماشوم ټپي شوی. افغان امنیتي ځواکونو تمرکزوب لنه دا وخت خو لومړني رپورټونه ښیي چې د طالبانو 15 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي چې دا شمېر خایي بدل شي.
د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې د نن ورځې لپاره د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه ده. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه د هغو افغانانو پر مخ چې له ډیورنډ کرښې اخوا بنده پاته وه خلاصې ده. د خوګیاڼي په خبره هغه پاکستاني وګړي هم چې په افغانستان کې بند پاتې وو کولی سي چې نن خپل هیواد ته ولاړ سي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې نن هم هیڅ افغان وګړی له دې پلوه او پاکستاني وګړی له هغه غړي د تورخم له لارې تګ راتګ نو نه دی کړی. دغه لارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي په خاطر د پاکستان لوري لخوا تړل شوی و. زموږ خلاصه د راډیو ری. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غني کول. بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې ثبوت نه دی لیدلی چې کرملن خپل مخالف سیاسي الکسی ناوالني مسموم کړی وي. خو ډونالد ترامپ وویل چې په دې هم شک نسته چې په جرمني کې دا معلومه سوې چې ناوالني مسموم سوی دی. وروسته تر دې چې د چاشمې پر ورځ جرمني وویل چې د لابراتواري معایناتو له لارې معلومه سوه چې ناوالني مسموم سوی، د لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ په دې اړه څرګندونه کوي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به ډېر په قهر سي که چیرې داسې سوي وي، او که داسې وي دا به یوه تراژیدي وي. د خبرونو پای.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر 15مه. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته سفر وکړي.
دا یو څه سفر نه مشي.
د سولې د احتمالي خبرو په اړه په یو بحث کې د شنونکو نظرونه خبرو.
باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تطبیقوالي کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او د غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
په بهرنی موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ټیمونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور آزادي رادیو ته وویل چې دغه سفر د ځن لامل مذاکراتو ته د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا یو سرچینه بیا وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو د هیاتونو ترمنځ سمه همغږي نه ده سوې او تخنیکي ستونزې حل سوي نه دي. طالبان بیا وایي چې د دوی حیات له پاکستان څخه قطر ته رسیدلی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
بلی، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ دوام. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دغه پلاوی سفر ونسی. دای وای په دې ونه کې مو سفر نه کیږي. دلیل هم دا دی چې طالبان چمتو ندي د هغوی پلاوی پاکستان ته تلای او تر اوسه بیرته دوه ته نه دی ستون سوی. بلخو د افغانستان د ملي روغی جوړی علي شورا یو سرچینه وایي د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي، تر وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سمه توګه همغږي نه ده سوي او لا هم تخنیکي ستونزې نه دي حل سوي. خو طالبان بیا وایي د دوی مذاکراتي پلاوی قطر ته رسیدلی دی. په قطر کې د دغه جالي ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په پیغام کې لیکلي د دوی پلاوی په بشپړه توګه دوه ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې طالبان د سولې مذاکراتو لپاره چمتو سي. دغه وزارت ویان دی ناجیه انوري توشي بیوړان دی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان مذاکراتو ته چمتو سي، افغان پلاوی هم په بشپړه توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي. سالي سب ټاکل شوی او پرون افغان مذاکراتي پلاوی قطر ته ولاړ سي، خو ځینو حکومتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نومې واخیستل سي. پرون یعنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی یو شمېر غړي دوه ته نه تر رسیدلي، چې نن هم د دې په اړه داسې خبرونه او راپورونه موږ ته راکړل سن معلومات چې دا رسیدلي دي، خو تر اوسه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د دوی هیات نه دی رسیدلی. بلې سالي صاحب،
ډېره مننه د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته دغه ټیم سفر وکړي. طالبانو ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې دي او کابل بیا وایي چې پلاوی یې سفر ته چمتو دی خو طالبانو ته انتظار کوي. بل لوري ته داسې راپورونه هم خپره شوي چې د طالبانو په مرکزي پلاوی کې بدلونونه راغلي دي. احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون او د خلاصون لارې شورا له مشر سید اکبر هغه سره خبرې کړي دي. په پیل کې له سید اکبر هغه پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیئت کې تغییر په څه معنی؟
دې تغیرات چې راوښتي دي طالبانو ډېر خلک وایي چې طالبانو د سولې لپاره ټیم چې دي د مذاکرات لپاره ټیم چې دي هغه ډېر قوي ټیم دي.
تاسو وایئ چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې، څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبانو هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت وزایت کړل، په دې نسبت چې وزایت کړ چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وو او اعتماد و باور ډیرو د خلکو باندې، یعنی خپل د دوی د نظامیانو خلکو ځان فکر باندې د سولې لپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي.
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته یو د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی او علت هم واضح نه دی چې ولې.
طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه په فکر دي په دې دغه کې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقي وي چې هغه منطقي به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي، ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و صادقه او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صاحب هم قاضي قضات دي، نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دي نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی.
مننه سید اکبر اغا د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي او مخکې اعلان کړی و چې شل کسه دغه کسان به برخه اخلي او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
طالبانو درلود پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته او د خپل منځ کې ځینې مشکلات درلود. دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي او د سولې د خبرو په برخه کې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشان هغه بېلابېلې ډلې په پاکستان کې اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله هم نظر شي او هلته داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ دي. زه فکر کوم وروستی ځنډ هم د همدې له امله باران شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی او دوی
مننه. سمون صاحب، البته د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلو چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته، خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستانه ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس ستانکزي د مشرۍ په سر هم اختلافات وو. سید اکبر اغا، دا مسله تاسو څنګه ارزیابي کوئ، څنګه یې څېړئ؟
زه دنیا پوهیم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پاتې شو هم د دغه لپاره پاتې شو، زما فکر د بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره وه یا بل څه وه یا بل څه وه. ښه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبتې خبرې وکړو. دا د پاکستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکله څخه خلاص شي. ملا برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په روسیې کې خپل منطقې ته و، دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام بیا د سولې لپاره یا د دې هیئت په تګ لپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې خبر نه یمه په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس ستانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دی، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې کې پرېږدو، په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات وو، د دغو اختلافاتو که څه هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی؟
اختلافات دومره ژور نه دي او دومره جدي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. مخالفت چې راغی هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه دریځ و چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړیتوب کې دی اوسي. ظاهرا د څه ونه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي، خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغه سي جوړښتونه تر ده کوچني دي. په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ار کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی.
سر اکبر اغا، طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وئ، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوئ چې دا خبرې به دوام وکړي؟
د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سوله چې ده په شریع لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي دي، په اصل حقوق بینهما هغه د سالیس بالخير تول سیوی دی چې دریم ګری واری چې هغه ملت افغانستان دی او کچیر ملت طالب او حکومت دواړه مراجعنه وکړي دا به د سوري په باب باندې به ډیر وخت تر دوسی چیر سی او ان سړی په خپل مفادات باندې اختیوی خپل مطلب
او بخشي ستاسو مطلب له ملت دا ده چې یو دریم ګری حیات جوړ شي او واقعیت وسپارل شي
دریم ګری حیات جوړ شي د ملت هغه خلک چې به طرفه خلک وي په طالب موثر وي او په حکومت باندې موثر وي نو دا چې وی بیا وسول په پاکستان کې راتلای شي ځکه چې څوک مرامت په ملامت وایي دا څوک وي چې هغه ملت یې بل ته په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي.
سمون صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه را وغوښته او دا د ملت استازي دي، ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري، آیا درېمګړی پلاوي ته مخ واړول شي د حل لار ده او کنه؟ د هلاره تاسو په څه کې ګوري؟
ملت خو په حاشیه ته پاتې ده او ملت تاسو کار نه کوي، اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کال کې یو نیم کال کې سوري خبرې پیل شوې دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي، والدي غوښتنې ته یې اعتنا نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو نورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي دوی باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمول دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی به د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان او ایران ترمنز د سوداګریزو او ترانسپورتي ستونزو د هواري په هدف غونډه وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي رادیو ته ویل په هغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې 13 ورځ په تهران کې جوړه شوې و، د ایران د لارې نور هوادونو ته د افغان کالیو د صادراتو په برخه کې د ستونزو په هواري خبرې وشوه.
جدیدن در واقع کالاهای افغانی از خاک ایران در واقع به کشورهای دیگر ترانزیت میشه.
د نموړي په خبره په د غونډه کې د دوړو هیوادونو ترمنز هم د سوداګریزو اړیکو په پرختیا ټینګار شوی. د شمیرو لمخې د محل په کلنی ډول له ایران سره د افغانستان سوداګري تر 1 میلیارد ډالر اوړي. دغه وزارت په وینا د محل افغانستان په کلنی ډول 1 میلیارد او 200 میلیونه واردات او 15 میلیونه صادرات لري. د هلمند د جوارو سګنی حاصلات نږدې 190,000 ټنه ترسیږي چې نور هیوادونو ته به هم صادر شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی لکونن ازادي رادیو ته ویل چې کال د دې ولایت په 2215 هکتار ځمکه کې جوار کرل شوی چې له دغو کروندو څخه به 190,000 ټنه جوار ترلاسه شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د هلمند اقلیم د جوارو کرکیل لپاره مناسب دی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ/پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ/پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ/پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.5 افغانۍ/پوله او زر پاکستانی روپۍ 3.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د افغانستان مسایل ته بیرته ورګرځو. سمپنړي کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د جوړولو د هڅې په اړه په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم پنړي کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ شي. په ویلابلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو څخه روسیه ده، خو ساينس پوهان وایي په هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی وو ډیرو لږو کسانو ته ورکول شوی او د ازمایښت موده هم خورا لنډه ټاکل شوې ده. تفصیل له اسمت ساروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اگست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوښت تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوی چې د واکسین په لومړي ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اگست په 11 په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیا بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړې کار اخلي. متخصصان وای په لومړی پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لند وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او غیزمنتوب ثابت دی نشي. د لانسټ په څیړنه کې روسی څیړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې 2000 میشتونه کړي چې په هر یو کې د 300 او 800 کلونو ترمنځ 80 تنه شامل وو. پاز میش کې هر برخوالته د لومړي دوز واکسین لور کولو یو شروزي ورسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 24 ورځې څارل شوی او په لومړي درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړي. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د چیرنې کمزوري ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 20 او 30 کلونو ترمنځ دي. حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په خپلو نننو یو غنو کې تر ډیره په خطر کې د سولې کېدونکو بین الافغاني خبرو اترو د ځنډې دوه پاړه لیکنی او تفسیري خبري کړې دي. دغه ورځپاڼو ته ناجی سپی کتنه کړې.
هشت سوب ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دوحه کې د سولې خبرو اترو د ځنډې دوه په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د خبرو د ځنډې دوه یو لامل په ظاهره کې تخنیکی ستونزې یاد شوې، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره چې یو شمېر طالب چارواکي د سفر کافي اسناد او مدارک نه لرل نو ځکه د خبرې و ځنډې دي. ورځپاڼه لیکي چې اوس د سولې د خبرو د پایل لپاره هیڅ ډول پلمه نه ده پاتې او کچېری طالبان بیا هم د خبرو له پایل نه انکار کوي دا ثابتوي چې طالبان د خبرو واک او صلاحیت نه لري. هیواد دولتي ورسپانی بیا په سرمقاله کې لیکلي د څولې لپاره د خورا خطرناکو زندانیانو په آزادولو سره حکومت وخوده چې د پروسې ته ژمن دی. هیواد هم ټینګار کړی چې نور نو طالب ډری او نورو سیاسي مخالفینو ته هیڅ کومه پلمه نه ده پاتې چې هغوی د بیا هم د سولې د خبرو وخت وځنډوي او یا دې له دې لړۍ په شا شي. وړاندې دا ډاډ ورکړ شوی چې د سولې لپاره یوازې او یوازې خبرې کیږي او پر نظام او ملي ګټو پکې معامله لا په هیڅ توګه د منلو نه ده. ورسپانی د غشان لیکلی چې دا خبره ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او دا نظام باید پیوړی شي، ځکه دا د ولس پر رایو رامسته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړې ده. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د بل د ګټو لپاره د سولې په بدل کې پر نظام او ملي ګټو معامله په هیڅ ډول د منلو نه ده، او دا ځکه چې نور نظامونه د ملت سره یو موټی نشي ساتلی. لیکوال طالب ډله د افغانستان یو برخه بللی او لیکلی هغوی هم په اوسنی نظام کې حق لري چې راګر شي او به کتل شي چې د ملت او هیواد لپاره څه کولای شي. او ویسا ورسپانی په مذاکراتو کې د ځینو مهمو ټکو په پام کې نیولو ټینګار کړی. ورسپانی لیکلی دواړه مذاکراتي پلاوی باید د افغانانو هیلې او تیرې ناخوالې په نظر کې ونیسي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. بل مسله چې ورسپانی پرې ټینګار کړی هغه د دې پروسې مدیریت دی. ورسپانی لیکلي د خبرو اخوا دواړه لوري باید متوجه واوسي چې د سولې له راوستلو او د سولې موافقې وروسته مرحله مدیریت کول ډیره مهمه او نازکه مرحله ده. سرمقل لیکونکي دغه شان اندېښنه ښودلې چې په دغه پړاو کې کېدای شي د بهرنیانو په لمسون په طالبانو کې ناراضي او د جګړې دوام غوښتونکي ګروپونه سره اوچت شي او دا بهیر به له ننګونو سره مخ کړي.
د خبرونه په پایل کې مو د سولې پر موضوع راپور ووريد. غن اوریدونکو پر همدې موضوع اسمسونه راسته ولې دي. قریب سید له کونړ لیکلي له حکومت او طالبانو هله کوي چې سملاسي یو اوربند اعلان کړي. عبد الواحد مدقیق له لوګره که طالبان او حکومت سولې تجمن وي نو باید د سولې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. خان محمد اسلامیر له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي. دلته جنگ تر بل هر وخت زیات زور اخیستی دی. حمیده نظری د زابل له مرکز کلات نه لیکي که طالبان د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند له موضوع تیښته کوي دا د دوی قوت نه بلکې کمزوري ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه پیلیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته د ده په خبره چې ادامه ورکوي؟ عبدالباری غنمرنگ له غزنی لیکلي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې خپل خپلواکي ثابت کړي. د هلمند له نادلی څخه میر احمد ملت پال لیکلي په دې ولسوالۍ کې وسلوال غلا زیات سوي دي. حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو د خبرونه ترې بجې دوام کوي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. اوس ورزو خوستم د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانزی محصلان د دې پانتون په چوکاټ کې د ځوان رخ پونوم د رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. دغه رادیو 15 کاله مخکې فعال شوی و خو خبرونه له تیرو دریو کلونو راهیسې بند دي. دغه رادیو د محصلانو د عملی کار په هدف جوړ شوی و. نور حال د احسان آریان پر راپور کې
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس تناسي. دوی وایي فارغېدو ته ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی. او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم می سردار ولی درمان ده. ته تقریبا 2 کال کیږي چې موږ د ځوان غږ رادیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه ماسلین د پاره بسنه نه کوي. یو څو دانی ریکارډر لرو خو ما د ورسپانې د پاره موږ سنل لرو.
نوم می زاهد ترنګ دی. ژورنالیزم ولا ټول په عملیش دکړو ده. دلته که یوازې دغه چپر ویل کیږي چپر یوازې دغه د پونتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکاريږي. یو ډېری عادي رادیو تلویزیون محلي هغه ته هم ورزین وهل ته نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوان غږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زموږ غټ مشکل پیلندوي یو دغه چې موږ د استودیو ته برابر کی یو دوم د تخنیکي کسانو راکول دي.
د ښاغلي نیازی په وینا سمزه د پوهنتون له رئیس سره شریک کړي خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبي ازادي راډیو ته وویل چې د ځوان غږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانزې استاد او یو بل جنرال پانزې د برخې برخوي بیا فعالول د پاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوان غږ راډیو د محصلانو د عملی روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه. خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملی کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو لا پیغامونو
تمنه محبت يم لورده ګولایت جغتو لسلامه زه دا ورده ګوالی محترم سر نه ده هله کوم چې ته ودی او کا قسم لورده ګو جغتو لسلامه سره د نور او د مېری چلن کې ورده ګتو نو لسلامه سره کنه په خلری مکتبونه کلینیکونه لري د جغتو لسلامه مونږه تر غزنی پورې لا نیم ساتلره د غزنی خار پورې چې مونږه ځو و چې موږ سره کومه خامدې د دې په خاطر موږ دونې فته درې ساته مزل کوو مریضان به سره یې کله وخت من ډول وړو مقامات په نظر کې چې هغه ټول صلی الله علیه وسلم د مېرې سره نه کوي چې هغه ټول صلی الله علیه وسلم کومه پوښتنه کې مونږ ته د مکتبونه جوړ کې هله وخت ترې نه کوم نور مده خوږې خروانه وخت نه نیسم الله سبحانه
زه سید محمد د کندهار څخه تاسو ته ټلیفون په لیکم دا موږ خته کیو انګور او اندواني او ګرد ارزان قیامت راځي نه د زمي ته پاتیر چې وسایل څه ډیر سخت ستړیو په دا اکل به تاسو موږ سره همکاري وکړو وره
بسیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالی لیسې معلم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتوبونه تعمیرونه خبروږي چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست دي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زمونږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې مونږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې سم دی مونږ ته پوره توجه ورسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره قطر ته د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک له هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونی نه کیږي. خپل د افغانستان د ملي مصالحې پالې شورا کې وی سرچینې هم ازادي رادیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې واخیستل سي د دې سفر دقیقه نیټه هم څرګنده نه کړه. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوسته برید وکړ چې په متقابل برید کې بیرته په شا وتنبول شول. شغلې دولتي وایي په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو شمیره یې یاد نه کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د هرات والی وین جیلانی فرهد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو ماشوم پکې ټپي شوی دی. د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ. سباندی 200 کسان د ایران په لویدیز کې په پرونی 14 کې ټپیان شوی دی. د خبره د ایران خبری اژانسونو نن کړی ده. تر اوسه په دې 14 کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د پېښه د کلورین غازو د 14 نه لکبل شوی چې په یو بارون کې موټر کې انتقالېدل. ایران خبری اژانس وایي احتمال انده پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ لکبل شوی وي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی چې ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم بډای کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاهد الله فيه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کابل امنیتی میثاق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشي مواد او یا پلورونکو نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به لمسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په نیمروز ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د نیمروز ولایت د امنی قمندانۍ پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه هغه نشي مواد وسوځول چې د تیر یو کال په بهیر کې نیولې ول. د نیمروز ولایت امنی قمندان عبدالوهاب بالاکرزی رسنوی ته وویل په وسوځول شویو موادو کې هیروین، ښیښه، چارس، خاشخاش، بنګي او کیمیاوي مواد شامل ول چې د نشي موادو په جوړولو کې کاریدل. د یادونه ورده چې د دې نشي مواد او د قاچاق په تور یو سلودری بیا کسان هم نیول شوی او د عدلی او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. د زابل ولایت پولیسو د څه د پاسه 50 کیلوګرام نشي مواد او د قاچاق مخاوني ولا. د زابل ولایت پولیسو 15 کیلوګرام هیروین، 25 کیلوګرام ښیښه او څه د پاسه 19 لیټره تیزاب نیولی چې د خوراکي شیانو په کڅوړو کې پټ ایښودل شوی ول. د زابل ولایت امنیه قمندان حکمت الله کوچی رسنۍ ته ویلي په پام کې ودان شي مواد له زابل ولایت څخه کابل ته قاچاق شي چې په کلات ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په دریو ولایتونو کې تر 50 لیټر ډیر شراب او نور نشي مواد د خرڅولو پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته ویل د سنبلې د میاشتې پر 11 نیټه د کندوز پولیسو بغلان ولایت ته د 4 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله.
دا کسان په دوو جلا جلا پیښو کې پولیسو په دې تور نیولې چې د کندوز ښار په اړوندو سیمو کې نشئی مواد قاچاق کول او نشئی ګولۍ خرڅولې. دوی اوس له پولیسو سره بندیان دي.
په دوهمه پیښه کې د خوست ولایت پولیسو 40 کیلوګرامه چارس هغه مهال ونیول چې له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کول. په دریمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو 240 لیټر شراب ونیول چې په پام کې والا دوشي ولسوالۍ څخه په لخمري ښار ته قاچاق کړي. پولیسو د دې دریو پیښو په تړاو شپږ قاچاق کوونکي هم نیولې دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 15 کیلوګرامه نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په جلال آباد ښار، پټیکوټ ولسوالۍ او تورخم بندر کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 45 کیلوګرام ښیښه، څه د پاسه 9 کیلوګرامه هیروین او ټابلیټ کا په نوم 6909 نشه یي ګولۍ ونیولې. د دې پیښو په تړاو درې تورن کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتی مساق پروګرام د ملي کولو پر نتیجه کې د نشي مواد او یا پلورونکو نیول سوي دي.
د مساق سمنيتي چې دوی جوړ کړل دي یو ناکام پلان دی. مخدره مواد د سي خرڅي کې لکه کشمش او نخود.
په یو بل راپور کې بدا هم وابرو چې یو شمیر بیا وزله او بیا سرپنامه او تاجن د ناولو خړو لامل مړ کیږي.
دا سالات خو استفراکات یا دلپتی او تورکی.
د نشي مواد په برخه کې د عامه پوهاوی پاړه له ډاکټر ارشاد بنصور سره مرکه لرو.
هغه کسان چې عملاً مخدره مواد استعمالوي هغه ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري.
د هکار په نوم یو معتاد وایي چې پولیسو د نشو له امله له ترکیه څخه بیرته افغانستان ته راوښاړه.
زما خبرې کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
وسړیا د الک یو چاره وکړه. الک خنه دی
او خزینه وخت دی اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شه. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس پرونه د کابل د امنیتی میثاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیتی میثاق په نوم پروګرام له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بریالي بولی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته ویل د دې پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد رش په عملیات سوي چې په نتیجه کې د نشي موادو او یا خرڅونکو نیول سوي دي. خو د کابل د ولایتي شورا غړي په کابل ښار کې د نشي موادو وضعیت په کتو سره وایي چې د کابل امنیتي میثاق مثبت نتیجه نه ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولنج کوي.
په کابل ښار کې پر امنیتی میثاق نږدې 2 میاشتې تیرې سوي چې هدف یې په کابل کې د جرمونو او جنایتونو پر وړاندې د خلکو یو موټی کول او نشئی موادو سره مبارزه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیتی میثاق په چوکاټ کې پولیسو وکولای شول چې په دې ښار کې د خلکو په مرسته دروش پیته عملیات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو لسکونه پلورونکو په داسې حال کې ونیول چې پر نور معتادینو باندې نشئی مواد خرڅول.
یې چند هفته اخی نظر به برنامه
په دې ورستی او څونیو کې د کابل د امنیتی میثاق په چوکاټ کې درې شپې ته عملیات شوي چې په نتیجه کې د نشئی موادو د کاروبار په تور اویا کسان نیول شوي دي. دا کسان د نشئی موادو واړه پلورونکو او ځینو یې بیا په لوړه کچه د نشئی موادو په کاروبار کې لاس درلود.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په کابل ښار کې د نشئی موادو ډیروالی او لاسرسي د ځوانانو د احتیاط اصلي لامل بولي. دوی وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسي په سلو کې شپې تر روغ سوي معتادین بیرته په نشو باندې اخته کړي دي. د افغان دولت سیړنې ښیي چې جرمی ډلې او د نشې موادو خرڅون کې ځوانان په نشو باندې اخته کوي چې ورسته په جرمی او جنایتي فعالیتونو کې کار ځنی اخلي. د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالخالق زازی وایي چې د کابل په امنیتي میثاق کې حقایقو ته پام نه دی سوی، ځکه تر دوه میاشتو وروسته بیا هم د کابل ښار په امنیت کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی.
د میثاق امنیتي چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود، دوی د واړه واړه او څو کسان ونیسي بیا وایي چې مونږ دستګیری وکړه او دا دوی دستاورد ګڼي. دا زه فکر کوم غټه اشتباه ده او دا مستقیما په دې بدامنه کې د دې خلکو لاس دی. یو منطقه ده بنو تپې مرنجان د اتمې نړۍ مربوطه ده. هر کور کې دلته تاسو وګورئ چې مواد مخدر په آزاد دروازې خوله کې ناست یو خرڅوي، او دا خبره مونږ ستل ظلم دلته امنیتي جلسو کې کړی درسونه مو ورکړي چې لاړ شي او هغه تپې باندې مونږ هغه نشو کولای عملیات نشو کولای. ته فامیلونه دي چې مطلقا هغه منطقه د مواد مخدر د خرید فروش او اډه ګرځېدلې ده.
په کابل ښار کې ځینې سیمې د نشې موادو د خرڅلاو په بازار اوښتې دي. په تیر یو کال کې پولیسو دوه ځله پر دې سیمه بریدونه وکړل، خو د نشې موادو د کاچاکونکو او پلورونکو له وسلوال غبرګون سره مخ شول او په نتیجه کې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
محمد ایاستر نکو چې د کابل د امنیتي میثاق په اړه راپور اوراوه. درنو اوریدونکو، اوس د بې وزلو او بې سرپناه محتاجینو د خوړو موضوع ته راځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې محتاجین د غیر صحي خوړو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او ځینې یې مړه کیږي. یو شمېر محتاجین هم دا مني چې د ورځې لخوا په منظم ډول خواړه نه ورسیږي، یوازې یو وخت د نورو خلکو پاتې شوني خواړه خوري چې په نتیجه کې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې غیر صحي خواړه د محتاجینو د مړینې عمده عامل بلل کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ډیرای بي سرپناه او بي وزله متدين د خار د کوڅو او سړکونو پر ډیرانونو باندې په خړو پسې ګرځي چې دا خړه د دوی لپاره د نشي موادو په شان خطرناک او انده چې د دوی دمړینې لامل ګرځي. د ابراهيم په نوم یو متاچ لکسافاتو څخه بوتلونه او پلاستیکي شیان راټولوي، وایي چې د نورو پاتیشونو خړو په ګڼو ناروغیو باندې اخته کړای دی.
ور خوردم همې ته مریض شوه و.
څو ورځې مخکې مې د خلکو پاتوشونی خواړه وخوړل، حالت مې ډیر خراب شو، معدې مې درد کاوه، بیا مې درمل وخوړل خسوم.
اسال گرفتم واس خوب شو.
متدین د وسپنې قوطی او پلاستیکی شیان خرڅوي او بیا په دې پیسو نشې مواد رانیسي. دوی دومره پیسې نه لري چې خواړه پر واخلي، ځکه نو د خار ډیرانونه د دوی د خوړو مهمه سرچینه ده. د نذیر کاکا په نوم یو متاد وایي چې د څو داسې متادین ملګری لیدلی چې د ناپاکو خوړو لامل د په مخ کې مرسوي دي.
بچو استفاده میکنن.
زما ملګری د خلکو پاتوشونی خوړه خوري، ډیری یې ناروغان او یامړکی. چټل خوړه دوی ته د وینې اسهال پیدا کوي. دوی چې کله ناروغان سي ډاکټر ته نه ځي، له همدې امله ډیری یې مړکی.
بچو یې مرز فوت میکنن.
خلک خپل پاتیشونی خواړه په پلاستیکی کڅوړو کې اچوي چې د ډاکټرانو په خبره په پلاستیکی کڅوړو کې د خوړو پات کېدل خواړه خرابوي او د دې ترڅنګ د سرطانونو او نورو خطرناکو ناروغیو لامل هم ګرځي. ډاکټر بریالای میوندوال وایي چې غیر صحي خواړه بیلابیلو ناروغیو ته زمینه برابروي او ان انسانان وزنی.
دا سالات پخی استفراکات یا دلبتی ورتورخی د وجود مایات کمیږي، مایات د کمشت شاکت دي، دغه خورسه کومه بیا مردي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د څښلو پاکو اوبو او خوړو ته د متدینو نه لاسرسی د مړینې ستر لامل بولي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د دغو خلکو ډیری برخه بې سرپناه او بې وزله متدین دي.
گزارشات که به ما میرسم ډیره نشان میته ک
زموږ راپورونه خې شي په بې سرپناه متدینو کې د مړینې لومړی دلیل غیر صحیح اوبه او خوړه دي. متدین دا چټل خوړه د سړکونو او کوچولو ډیرانونو څخه راټولوي. د دوی د څکلو اوبه او خوړه په بیلابیلو ناروغۍ کې کړ دي، ځکه نو د دوی د مړینې لامل ګرځي.
بنان اني شان فاکتور باعث مرګ میرزنه میشه.
ډاکټران وایي چې د روغ کسانو په پرتله د متدینو د بدن مقاومت کمزور دی، ځکه نو دوی زر په ناروغۍ اخته کیږي، خو که په خپل وخت ډاکټر ته لاړ نسی د مړینې امکان یې ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د بیوزله متدینو د خوړو په اړه راپور اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی د دې لامل سوی چې محتاجین ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا چې خلکو ته باید په کومه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي، ماشومانو ته څه ډول عامه پوهاوی پکار دی، د کورنۍ مشرانو ته باید څه ډول پیغامونه ورکړل سي چې د کورنۍ غړي په نشو اخته نه سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په مجموع کې باید خلکو ته د نشې موادو په اړه څه ډول عامه پوهاوی ورکړل سي.
د وقایې لپاره پیغامونه د ځوانانو لپاره جلاوي، د زنانو لپاره جلاوي، د کاري محیط لپاره جلاوي، د هغو کسانو لپاره چې هغه بې سواده دي د هغو لپاره جلاوي. په مجموع کې ټول پیغامونه باید په علمي معیاراتو او په تجربو ولاړ وي، یعنی هر هغه پیغام کچیرته خلکو ته رسول کیږي هغه پیغامونه باید مؤثر وي. کچیرته پیغامونه مناسب او مؤثر نه وي، کیدای شي دغه منفي تاثیرات تر مثبتو تاثیراتو ډیر وي. اساسي موضوع هم دا ده چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره پیغامونه باید په ډیر دقت سره طرح شي او د خلکو د پوهې مطابق، د خلکو د ژبې او د خلکو د کلتور او د مؤثرو لارو او امکاناتو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسول شي.
ډیرې وخت ځوانان په ناخبری کې په نشو باندې اخته کیږي، دوی باید په څه پوه شي په نشو اخته نشي؟
یو ډیره مهمه موضوع د مخدره موادو د منفي تاثیراتو په اړه د خلکو په هوای لوړول بلل کیږي، یعنی دومره باید د مخدره موادو منفي تاثیرات خلکو ته ورسول سي چې هغه ناسم باورونه، ناسم معلومات د مخدره موادو په باره کې موجود دي، هغه نظریه ټول لمنځه ولاړ شي او خلک د غلطو معلوماتو تر تاثیر لاندې رانه شي او په امتیاني شکل سره مخدره مواد استعمال نکړي.
هغه څوک چې یوارې نشه پریښي وي او بیرته معتاد شوي وي، هغوی باید څه باندې پوه شي؟
هغه کسان چې عملاً مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري، د دوی له ژوند څه شی اخیستی دي او د کومو ګټورو فعالیتونو ځای مخدره مواد اخیستی. په پیغامونو کې له هغو سره په کار کولو کې اصلي تمرکز په دې وي چې دوی ته د لا نور تعلیم انګیزه ورکړل شي، دوی د کار کولو لپاره، د اقتصادي فعالیتونو لپاره، د خپل ژوند او روزګار د برابرولو لپاره انګیزه ترلاسه کړي، کار کولو ته وهڅول شي. او د دې ترڅنګ که چیرته دوی له یو روغ انسان سره مقایسه شي، دوی ته واقعا په دې حالت کې د سالم ژوند او د مخدره موادو ژوند ترمنځ توپیرونه ورته روښانه کیدای شي، او دا پروسه باید په ډیر منطقي شکل سره په مخ ولاړ شي. یعنی یو ناروغ باید ناهیلې نشي، ولې پاینې حال کې باید یو تشویش ورته پیدا شي، یو په مجموع کې باید دوی په دې قانې کړای شي چې له مخدره موادو پرته ژوند ډیر غوره او ډیر مناسب دی.
خځې باید په څه پوه شي په نشې موادو اخته نشي؟
هغه پیغامونه چې موږ خځو ته رسو هغه باید د دوی د پوهې او د دوی د درک مطابق وي. مثلا ورته ویل شي چې یو معتاده ښځه نظر هغې ښځې ته چې مخدره مواد نه استعمالوي د سخت یا د ماشوم د زیان له خطر سره ډیر مخامخېدی شي، د دوی ماهوار عادت یا میاشتنی مریضي ګډوډېدی شي، د حمل اخیستل امیدواره کېدل او د سالم ماشوم دنیا ته راوستل د مخدره موادو د استفادې له کبله دوی ته یو غټ مشکل وي. او په عین حال کې کچیرته ماشوم د مور په ګیډه کې وي او دوی له مخدره موادو استفاده کوي، د ماشوم د مایوبیت او د مړینې فیصدي ډیره زیاتیږي. کچیرته هغه ماشوم دنیا ته هم راځي نو هغه به محتاط وي. نو په دې اساس دغه پیغامونه کولای شي د زنانو لپاره یا د خزینو لپاره دا ذهنیت ورکړي چې له مخدره موادو ډډه وکړي او کچیرته په مخدره موادو اخته دي تداوی لټو.
د نشې موادو په برخه کې د ماشومان لپاره پیغامونه کوم دي؟
په ټوله دنیا کې مخصوصا په پرمختللو ممالکو کې دغه پیغامونه د ماشومانو د مکاتبو د نصاب یو برخه وي، د درس یو برخه یې همداوي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره دوی سره معلومات شریک شي، دوی پوهاوی زیات شي. ولی په عین حال کې یو حساسه موضوع دا ده چې د ماشومانو فکرونه ډیر حساس دي او دوی د کنجکاوۍ یا د تجسس یو ډیر قوي حس لري. معلومات باید په داسې شکل سره نه وي چې دوی وهڅوي چې د مخدره موادو خوند وڅکي یعنی کچیر ته یو ماشوم ته د مخدره موادو تاثیرات په نامعقول شکل سره ورسول کی په مناسب چوکاټ کې نیوی، نو د دې خطر هم شته چې هغه ماشوم یا هغه تنکی ځوان په امتیانی شکل سره مخدره مواد استعمال کی. نو په مجموع کې د ماشومانو لپاره باید په مکاتبو کې دغه پیغامونه موجود وي، او په نصاب کې باید پیغامونه د متخصص ډلې لخوا اضافه شي.
د کورنۍ لپاره څه پیغامونه لري چې غړي په نشو باندې اخته نشي؟
اول باید هر کورنۍ او په مجموع کې باید افغاني ټولنه د حقیقت ومني چې مخدره مواد او په مخدره مواد اخته کېدل دا یو مرض ده. نو د دې لپاره چې په کورنۍ کې څوک په مخدره مواد اخته نشي، دوی باید خپل حساس غړي یا تر خطر لاندې غړي وپیژني. څوک له راسي خلکو سره ناسته ولاړ لري چې هغه مخدره مواد استعمالوي، یا څوک له رواني لحاظه خشن او احساساتي دی، ځکه دا خلک اکثرا د خپلو دردونو د خپلو پریشانیو لپاره درملو ته مخدره توکو ته مخه کوي. دا خلک باید وپیژندل شي او په ګډه ورسره کار وشي او د هغو د ورځنیو ستونزو لپاره معقولې لارې ورته ولټول شي. او د دې تر څنګ پوهاوی باید ډیر لوړ شي، ځکه دا سره له دې چې په شروع کې کېدای شي و تفریح، ولې بالاخره د دې نتیجه یو شدید مرض، معلولیت او بالاخره مرګ ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 1290 منځنی سپوخ پریږي او وسته خاطرې وردی. د کابل ولایت یو موتا چې خپل نوم هاکان شي وایي چې د شونځي پر سم ټولګي کې پنه شو اخته سو. د وایي چې شونځي پرې شو او ترکیه ته ولاړ، خو ترکی پولیسو ونی او بیرته افغانستان ته راوښاړه. دا چې هاکان ولینه شو ته مخ کړ او تر نشو ورسته له څلور ستونزې سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړی دی.
نشو نمخ کې مطالمه ما تر نه هم صنف پورې درجه کې ما چکل لسم صنف ته لاړو، هر رنګ دوست او رفیق سره مونږه مخ شولا. دمدغه نشو تم سر کلا چې ودرې د کې ځواني دی، دغه د هغه د دولسم صنف کې منیم کال مکتب وایلې، بل لغنه لاړم مسافر شوم ترکی کې او ما بیا بلغاریا کې ما نشا. چې اصلي خبرې نو خپل شوق مې وو، یو ظالم ملګری نه یو دنه پان وخت زو ما 14 لذت مته نو وخت بلغه نه زمان نشه دوام وکړو رو 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 چې په سګرټو اخته شوم. دا وس رو رو بیا په 400 اخته شوم. کما خپل درس تعلیم ته دوام ورکړ او نو زبه اوس یو شخصیت ما یو ځکه په وظیفه و پانتون دا فارغ شوی ما. یا ماته ډیر ضرورونه را ورسول، کومور بخه خبره کوله بد ولګیدا، کپلار بخه خبره کوله بد اورونه هم دغه سه زما خبره کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول، پلار مورتم ډیر زیانونه ورسول. زه په دا شیشه په هیروین اولینه نقطه ترکیه ول املکه ما هم کار کو هم زحمت هم دا مردار مواد می استفاده کول، خو ذکر چونی ولما موټر کې کنه ولم بیزو ولې ګلما پونوم دی پندی کې اوقام دا غزي تا غزي نه یو شپه موکله به ولې ګلو تزلې ته نو تزلا اخري نقطه ولا چې غزي نمونګه نور بند بختانه دی وطن ته بیرته مخه کړله. را ریپورت کلو $8,000-$9,000 تاوان مې ورساو. اول ته مې چې کار وکړ زحمت مې وکړ دوه کاله 8,000-9,000 افغانۍ کېږي، خو د هغه 8,000-9,000 افغانیو نه یو روپۍ ما نه کور ته ولېږله نه ځان ته مې څه فایده وکړه، ورکې شوې لکه په بده لاره اخته وم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د شونځي د سرمالیم له خوا زنګ ورته راځي. سرمالیم ورته وایي چې پولیس شونځي ته راغله او استاذوی بشیر یې ونیو. له دې خبرې سره سم حاجی فرید په ورختای دکان تړي او کور ته روانېږي. دا چې پولیس ولې شونځي ته ورغلي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شپه ده، دا لک لا ولی ویښ دی، ته ودرېږه زه ورشمه.
بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږې؟ سبا مکتب ته نه ځې؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دو بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
والکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که؟
مورې له مخې مې لرې شه، ګنی ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غالمغال مو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي، او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شې؟ ته هم ځان ته پلار وایې؟
بله،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
هو، زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو، مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
راځه راځه حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندې کړ.
څه شی پولیسو بندې کړ؟
او پولیسو باندې کړ.
ولی باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې، دې شاګردانې موتات کړی وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا مور سره شریک وې؟
نه، زه نه مور سره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تیروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هیڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوم.
سر معلم صاحب، ما ته مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه؟ مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروایي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.